مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاتو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بی نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لوریو په بل ډزې کړي او مرګجوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي وو. تر څنګ پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاری په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موزه صفی الله ستانگزای خره خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسف زای همدارنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسف زای سپه له تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان ځازی اریوب او کورمکه یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړه ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرښه باندې د پرتو مسایلو له ولا او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان دا وکوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا دمو په همکاري کابل ونیولو وسې زمون مخالفین د خپل ځان سره یو ځای کړی دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړي یا د مونږ احسانونه شاته غورځولې دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی د کاغه احمد شاه مسعود و استاد ربانی و صفت الله مجددي و کرزی صاحب و هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده. او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسلې باندې، ډیورنډ په مسلې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې لازم وو کې بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي. لدی عمله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کیږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوا ترونه ډېر یو بل د زړه سره اړم کیږي یو بل باندې.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واور چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو پر اړیکه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو پخکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي دغه هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمیو د پکتیا ترمن چې کومه سیمه ده امارو جبسر ناغه کې د مې په دلسمه باندې دغه سي بیا د مې په پنځلسمه باندې دغه کوم نختی چې رامسته شوی دیو چې دغه تکه منګه کوم ازغن تار مو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په مانو جبه سر سیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې تاسو یا چې د مې په ومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبره وکړه چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمګه کارول کی د دې لپاره افغانستان زمګه کارول کی یو کس سیاست چې نوی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وجل شو د غوي سره یو پاکستاني ډرایور وجل شو نو دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شي وو نو هغه هم افغان وو. نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده. زبر بل خبر تاسو ته کوم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته سیرنیزا اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وجل شوې دي او سبان د 1400 هغه جوبل شوې دي او دی و چې دي کې زیاتره چې کمی پیښ شوې دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده. خو که تاسو یا چینو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دغه باوجود دغه تل کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسفزی صاحب پښتنه کوم څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي وسو اتیا بریدونه خو بيخي زیات دي، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې وو. فکر کوي
په خپله دي کې اغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي، هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د څېړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي.
دقیقا دا څېړنې د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوې دي، فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز هغوی ترسره کړي دي. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، د کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي، خو به دې کې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوې، ځکه چې دوی په تیرو پنځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده، او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د امرسته وکي او بیا غوي داسې فکر وکي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي، او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه څه کوي څنګه چې پاکستان برید کوي، جواب په پاکستان ته مخامخ ورکول کیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي، او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سره په مخ نشي وړلای. که وګورو خو دا جګړه چې کېده ده د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل، یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې له قبایلی سیمو مستل کېدل، لاغل د فوجان لیګل، هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار ده، او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي وي ختمولې شي، راپورته کولې شي. خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پی یو بېله مازاله ده، او ټي ټي پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې، پاکستاني پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي. طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه وي، خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغه بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکړل، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري، او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي، دا ډیر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري، او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریکه کوي واضح کوي په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده، او بیعت یې له طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پی په سالونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو، انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، خو هم د طالبانو په کومک جنگېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم، اسلامي امارات دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرېدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپل مسؤلیتونو نه فرار کوي چې بس دا پاکستان کوي، او بل اخر دې غوي په سقوط باندې واقع شول. د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوطه کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزي او 1400 کیلومتر 1400 کیلومتر لار وي له کوټې نه. نو دا خو باید دوی خپل مسؤلیت ده. نو درسته که طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیه یو برخه ده. خو د دې قضیه حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پی داسې ده چې د ځایي خلک دي دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دی هغوی ته رسیږي او قبایلي سیمې چې په خوایې دوی یو مراکز واغو شاته پاتې دي. نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتیږي متاسفانه د دې نه ادوارو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتیږي او د دې چانس زیاتیږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمله لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره هم دغه خبره کوي. نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي او دغسې کله هم پرس کا که ستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجه نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وخت تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې. د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې که داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدای شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عمل ته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ورته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه وخت چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک کړئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلود چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کو چې دلته په ملیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای، بدتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپله د جنګ کارو په دې کې شک نسته. مونږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کپڼې پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسي عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بل خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي او دا تور لګول کیږي چې پیسې د پاکستان فوج تر غلي دا کنه که تاورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تاورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمونږ خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمه نو تاورونه خو
د خدای په پټان کې هم د خلکو د کړه کېدو خبرې
نړیوال شرکتونه وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغه په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول، خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدی دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونلوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټیجیفي دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلې کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیت ته غوی اشاره کوي چې دا غوی بیا د افغانستان طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک او د جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو غوی د سولې او کوشش وکړل او کوشش ناکام شول، او طالبان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هم ذکر کړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کولو، سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو، د غوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپل تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسائل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسائل حل شول یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کده شي ځین اخلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس په چم وای چې مونږه اشتباه وکړل.
یوسف زیسه اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیس کوله، مګر په دې وروستي دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبرې کړي دي دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغه بریدونو او دغه تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهی ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعاتو راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې او بریدو شلو په درجنو پاکستاني فوجان په کې مړي شو، اگر چې بریدو امریکای وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه که یو بل څه سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو یو بریدو کې، په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونو له کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ټي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي له منځه ځي. د ټي ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډیره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلی کوم. نن خبرېږي چې د اورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري، خو رزق تیاریان دی. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلی. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولی.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپلی سره هېڅ شی نه سړي وروره پیندالا په کې ګرځي وو
دیګا یې سوستان هم نه سر ګردن هم نه سپېخي تبا او بربر شیدې محمد
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دي تقریبا 8900 کورونا په کلی او جزي توګه ویجاړ سوی دي.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل. د معرف وزیر او څو نورو چارواکو اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کوو لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوای ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي دا به اخر د ولس مور څخه مخ واړی پر بل خوا
چارواکی هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د آزادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د آزادۍ رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي ولاستانه زه خره خلاص وایم.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کال وشول کلنې $600,000 حق لوزیت نه ده داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري. کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعامل نه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د ویو نه پتیری دوله حمله قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوال مرستندوی سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لانه کړی. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړی دا او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلې. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول ټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجتي ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، با سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږه د خپل کور نه سو وتای. سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباہ سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړای دا پیسې مزه چې نه خوراکي توګه سنه پیسې سد نه سپلی سد چې نه سد وروره پرندا لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسیدیم دې چې همې پوسټه کې رسیدیم کې هولې د سره کې پښتو می برایم از بالا مسلې یک تفه سره مو اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم تی دو دان 3 نفر زخمی هست، 6 اشتکو دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباس وی چې نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور فار سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه جدي ټول خراب دي. هلاکه هیڅ شو واسم میم دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرنو بل شل لرون دغه یو کور لره دم هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړي د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړي ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لنگ سیل برست، اون در خانه خود تازه مروسی هم کردیم و ساله کلیم رو بردگیست. یک پرده یادگاری از من مانده، یک ساعت یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه این چیز به من وجود رماندگی نیست، کل و ساله من سیل بردگیست، یک خود باقی مانده خود.
د کلی منځ ته داخلي گو په نری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بی صاحب کور ته پرته له اجازې نه نوزم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همیشه همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو
بربر چې مردم. د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک را زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض دایجه تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه دایجه تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه محصاد نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلحه ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه را وتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بې عدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاج او لول سره راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاست هم باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه وای راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کوه مه کوه. الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي وو. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده، خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نوز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموونکي مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دو په وجود کې د نور ترګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلق التا عملا برخن لري په دولت کې او نه خبريږي چې تر روان دي تصاميم په څنی ول کېږي بودیجه چیرته مصرفيږي افغانستان ته څوک راغل افغانستان څوک وتل ول څه اصلا نه خبريږي دغه مسایلونه نو په دسي او په دغه سي او حوازيت کې چې دی غلطه دي نړیوالو ترګرو ډلو د جرمي شبکو ود چې دا د غور ټولیکټراتو کې دلالته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلیدل هغه کار کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا د یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لکتر لګه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب ووختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت غوښتل چې کشمیر وزیرستان نه دی او ترڅو یې چې د خپل خلکو لپاره بنیادی حقوقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام بنه شي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 3 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکرات وړاندیز کړي دي. خو د لاجن مشران ویلي حتی د مذاکرات په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانی ځواکونو د چورلکه غرزیدو پراخ خبرګونونه پرولي او غنو د ټولنیز رسنیو کارونکو دا ډله لملي شتمنو سره په بی احتیاطۍ تورنه کړی ده. یو شمیر نور فعالان بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپل جنگیالي ولمنځ د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه ایله جنگیاله وغورځیدل د چپکی یو تن مړو دولس نور جوړول دي. وای دا ام آی ولس دوله الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیمته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللی و او په دې ترڅ کې د تخنیکی ستونزو سره مخ شو چې د بیړنۍ ناستي کولو د هڅې پر مهال لیدلی. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه کا د تمرینی پرواز پر مهال وغورځول و.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم چې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 15.5 میلیون افغانۍ د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابر سره کېدو اشاره لري. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوب نندارې ته کې خود خو په ټولنیز رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومېډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړي چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کارونکو لخوا توند نیوکه وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښ ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نو موړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر جاتول لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالب بیا په سیمه ایز او نړیوال کچه ټولنیز رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمه د یوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکی سیستم حیرت خودل او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکی پیخو نه خوندې ګرځي. خو نور فعالانو بیان وکړ کړي چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزې جوړولې شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس ل څلور مرمنونه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا محل 28 زامن او څلورویشت لورګان لري خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالب خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړی دی هغه د چیر نظام کې وو هدا مجاهدینو شپې چې وي بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړی دی بل مې په تېرو طالبانو کړی بل مې د بدغه تېر څو په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی دي او ماشومان مې د خدای مال دوه پنځوس تنه اولاد دي.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډېریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډېر نه پوهېدل نو ډېری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه د ایران ته څخه راوړل او شپږ د نیمه بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکه او په دیو په دوا او په شیو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانی اوس پاته دي دا نو مخ پر غټد ان شاء الله روان دي اوس ای څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دي ساتنه موږ چې څه پاره کوو دا پارم د پاره کوو چې اګي واشي شان دي سي خلګي را سخه یو سي او اوس موږ خلګو تور کړی دي خلګو را سخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکه مور برابر کړ خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیل غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه خنه پکښ نیوالي باندې خوراکه خنه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ل ما سعید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.